په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زه هارون باچا درسره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه به له مجید بابر اورو.
مشهورون به د مشال د خبرونو سرټکی. په افریقایي هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبريال ارشد شریف وجل شوی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کورم کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. د روس د دفاعي چارو وزیر سرګی شویګو پرون د خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره ملاقات کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په افریقایي هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبريال ارشد شریف وجل شوی. د ارشد شریف میرمن جویریا صدیق د ګول پورس په خپل ټوئیټر پاڼه د پولیسو لقب لیکلی چې ارشد شریف په کینیا کې وشتل شوی دی. نو موډي دانی دی ویلي چې هغه دا خبر د پاکستانی پولیسو په حواله ورکوي او کده کینیا د پولیسو. خو بلخوا د کینیا نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې سټار د کینیا د پولیسو په د پولیسو د یو چارواکي په حواله ویلي چې د ډزو په یو پیخه کې په شناخت کې د غلطۍ له وجې یو خبريال وجل شوی دی. هغه افسر چې نوم یې نه دی خبدل شوی ورځپاڼې ته ویلي چې په دې اړه به نور معلومات وروسته خپروي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کورم کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د نومان په توګه په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. قاضي اطهر من الله د اکتوبر په 23 د خان د نااهلۍ درخواست په اړه په اورېدنه کې وویل چې پر نوموړي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هیڅ بندیز نشته او هغه یوازې په قومي اسمبلی کې د خپلې اوسنۍ څوکۍ لپاره نااهله شوی دی. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر پر 23 د توشخاني مقدمې سره واوروله او وی ویل چې خان ورته د شتمنیو او ډالیو خرڅولو په اړه ناسم معلومات ورکړي ول. نو ځکه یې د عین د درې شپېتمې مادې سره سم د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره نااهله کوي. کمیشن په خپله فیصله کې ویلي ول چې عمران خان د ناسمو معلوماتو په ورکولو د درغلۍ عمل کړی دی. نو ځکه د انتظامیه پر ضد قانوني کاروایی پیل کړي. د خیبر پختونخوا په کورم کې ځایي خلکو د مظاهرې له لارې له حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون د اکتوبر په 23 په پاړه چنار کې د کورمې د پاک یوت موومنټ په نوم د ځوانانو سازمان لخوا جوړې شوې مظاهره کې ګډونوالو د ترهګرۍ نه منو شعارونه ورکړل. مظاهره چیان تر بازار تیرېدو وروسته د خبریالانو د مرکز مخې ته پرلت ووهل. د ځوانانو د غورځنګ مشر میر عبدالخان توري مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هیڅ صورت ترهګري نه مني.
دہشتگرد ہے پہ وہ شکل کیا مت ایکسیپٹیبل نہ دے حکومت پلی سے ہر حکومتی خمو پختون کش پلی سے دیمو علاقہ سے کمہ اسے ڈسٹرب کی گی دیمو تجارت اسے ڈسٹرب کی گی دیمو امن اسے ڈسٹرب کی گی دسی پلی سے بالکل متقبول نہ دے.
په کورم کې په تیرو څو میاشتو کې د مځکو د ملکیت پر سر جګړو پر امنیتي ځواکونو بریدونه او د یو ځایي کس د مړي موندنې ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو ضلعو کې هم ځایي اوسېدونکو د سولې لاریونونه کړي دي. حکومت لاریونوالو په وار وار ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته به د سیمې د امنیت خرابېدو اجازه ورنه کړي. د پاکستان د وکیلانو مرکزی او درې صوبایي ټولنو د سپریم کورټ د چیف جسټس له لوري د هغه عدالت لپاره د ججانو د نومولو پر ضد نن له عدالتي کاروایانو څخه بایکاټ کړی دی. دا بایکاټ پر داسې وخت شوی چې نن د پاکستان عدلي کمیشن د سپریم کورټ د خالي څوکو لپاره د ججانو پر نومونو غور کوي. چیف جسټس عمر تابندیال د سپریم کورټ لپاره د څلورو قاضیانو نومونه تجویز کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند د وکیلانو ټولنې مخکښ مشرانو پرون مشال لیډیو ته وویل چې نومول شوي کسان نه مني. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې مرستیال محمد علي جودون پرون مشال لیډیو ته ویل پر نومول شو ججانو ځکه اعتراض دی چې د په وینا پکې د پیښور های کورټ د هیڅ یو جج نوم نشته. د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې د انتظامی کمیټې مشر محمد ایوب ترین بیا پرون مشال لیډیو ته د بایکاټ وجه دا یاد کړه چې په وینا یې د سپریم کورټ لپاره کم تجربه لرونکي او داسې کسان نومول شوي چې کاري موده او رتبه یې ټیټه ده. د سند وکیلانو ټولنې مشر ذوالفقار علي خان جالبانی بیا له مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې عمر تابندیال د عدالتي پریکړو د کاری مودې زیاتوالي د اصول خلاف ورزي کوي چې دوی یې نه مني. چیف جسټس په دې اړه سنید ویل، البته سمو د وړاندې یوې دستوري ته د وینا پر مهال دې موضوع ته په اشاره ویلو چې د عدلیې تر څنګ د هیواد ټولې چارې د آئین په چوکاټ کې پر مخ وړي. او وروسته خبر دا چې د روس د دفاعي چارو وزیر سرګی شویګو پرون له خپل امریکایي سیال لوید آسټن او د ناټو د درې مهمو غړو هیوادونو د دفاعي چارو د وزیرانو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې روسیا په اوکراین کې له ماتې سره مخامخ ده او داسې اندېښنې دي چې ښایي کرملن د اوکراین په جنګ کې شدت راولي. دا په تېرو درې ورځو کې دویم ځل دی چې شویګو له آسټن سره خبرې کوي. شویګو د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار، د برتانیې د دفاع وزیر بین ویلاس او د فرانس د دفاع وزیر سیباستین لیکورنور سره په ټلیفون هم خبرې کړي. د روس د دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې په درې واړه ټلیفوني خبرو کې شویګو خپل هغه اندېښنه شریکه کړه چې ښایي اوکراین د ډرټي بم په کارولو سره پاروونکي اقدام وکړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوس په راشو اوریدونکو رپورټونو ته. په کینیا کې د یو پاکستانی خبریال او ټی وی انکر پرسن ارشد شریف تر وژنې وروسته په پاکستان کې خبریالانو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې د بیرسټر شعیب رزاق په نوم د وکیل لخوا په داخل شوی درخواست کې له دې عدالت غوښتنه شوې چې د شریف د وژنې پیښې پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د ارشد شریف د وژنې خبر تر ټولو مخکې نن سهار د هغه کونډې جبریا صدیق پر ټوټر پاڼه ورکړ. پر رسنیو د کینیا د پولیسو یو بیان هم مخې ته راغلی چې پکې د شریف د وژنې پیښې د پلټنو خبره کړې ده. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
په پاکستان کې د خبریالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار د اکتوبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل،
جرنالست کمیونټی چې دی په دې کنسرن دی چې ولې شوی دا دا خپل ارشد شریف هم دا خبرې کوله چې زما کور مخته چې دی پلین کلوت کې خلک چې دی همیشه ما لیدلې دی او راسه کړې دي. دا چې اصل تور څه دا شوی دی، مطیع الله جان سره دا شوی دی، دا خو په پاکستان رنګه ملک چې دی هلته خو طاقتور چې دی او خپل طاقت ښکاره کوي او د میډیا چې دی دا خوله بندوي.
د ارشد شریف د وژنې خبر تر ټولو اول د هغه مېرمنې او خبریالی جویریا صدیقی نن سهار وختي په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه ورکړې وو. د کینیا د سرخر نیروبی د پولیسو لخوا د رسنیو سره په شریک شوی بیان کې د پولیسو لخوا د ډزو په پیښه کې د هغه د وژنې پخلی شوی دی، خو پولیسو ویلي دي چې ارشد شریف د نیروبی په لور په کوم موټر کې سفر کولو نو په یو چیک پوسټ د ډرایور لخوا د موټر د نه ودرولو وروسته پولیسو په خطایې کې په دغه موټر ډزې کړې وې. او کینیا کې د نیروبی پولیسو د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي. خبریال او سیړونکي شمیم شاهد هم د خبریال ارشد شریف د وجلو د پیښې د پلټنو سره متفق دي، خو هغه وایي پکار ده یو آزاده او بې پلوه اداره د دې پیښې پلټنې وکړي.
تحقیقات پکار دي. ارشد شریف په کوم حالت کې د پاکستان نه تلو؟ دا غمو عقب سو نو ظاهر خبر ده چې دا غینه ډیر شي شکوک او شبهات دي. باقی پاتې شو په کینیا کې واقعیات شي دي. داسې په کینیډا کې هم ځینې پیښې شوې دي، داسې په لندن کې هم ځینې پیښې شوې دي چې په هغې کې مطلب خلک ګوته چاته نیسي. ملل متحد له تحقیقات پکار دي. یو ډېر غټ واقع شوی ده، یو ډېر غټ جرنلسټ دی، یو ډېر غټ نوم دی پاکستان کې، مطلب د ارشد شریف نوم بنئ جرنلسټ نه دی. د دې نه وړاندې هم شوي دي خو په هغې کې تحقیقات نه دي شوي. شهزاد سلیم پکې شوی دی، حیات الله پکې شوی دی، موسی خان خیر شوی دی.
په عین حال کې په اسلام آباد های کورټ کې د بیرسټر شعیب رزاق په نوم د یو وکیل لخوا په یاد عدالت کې د دې پیښې د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په 13مه نیټه د دغه پیټیشن د لومړۍ اورېدنې وروسته اکسپریس ټریبیون ویبپاڼې په خپل راپور کې لیکلي دي چې اسلام آباد های کورټ د دغه خواست د اورېدنې وروسته د داخله چارو او خارجه چارو سیکرټریانو ته امر ورکړی چې په سمدستي توګه دی د ارشد شریف د کورنۍ او خبریالانو سره تماس ونیسي او سبا له دی عدالت ته د دې پیښې راپور راوړي. او د دې ترڅنګ د کینیا د نیروبی ښار نه پاکستان ته د هغه د مړي د راوړلو انتظامات وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اسلام آباد ہائی کورٹ نن دا اکتوبر پر سلوشتما ویلی چې پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان دا اکتوبر پر درشما په کورمه کې کېدونکو د قومي اسمبلی په زمینی ټاکنو کې د یو کاندید په توګه برخه اخیستې شي. دا لغه وروسته چې پاکستان الیکشن کمیشن د جمعې پر ورځ د توشخانې قضیې د پریکړه کې د پارلمان د سوکې لپاره وزیراعظم پخوانی وزیراعظم عمران خان نا اهل وګرځو. د قانوني چارو ځینې پوهان بیا وایي د الیکشن کمیشن په پریکړه کې دا واضح نه ده چې ګواکې عمران خان په وروستیو زمینی ټاکلو کې ګټلې شپږ واړه چوکۍ له لاسه ورکړي او یا دا چې په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې به هغه ګڼې د برخې اخیستو جوګه نه وي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اطہر امین اللہ دا گل پورس دا عمران خان دا نااہل پاڑا درخواست اوریدنے په وخت ویل چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا اکتوبر په درشمه کرمکی کیدون کی د قومی اسمبلی این ای پنځه سلویختمه باندې ضمنی ټاکنو کې برخه اخیستل شي او په د نوې ټاکنو لپاره هیڅ بندیز نشته دی. دوی وایي دغه نااہلی یوازې د هغې څوکۍ لپاره ده په کوم چې دی دا وخت د قومی اسمبلی غړی دی. پیښور های کورٹ او د سپریم کورٹ وکیل علی گوہر دورانی مشال لیڑو ته په دې باب لوای
د الیکشن کمیشن فیصله چې کوم زمونږ روان دی راغلی دا کوم مونږ کتلې دا داغه چې کوم افیکټ دی هغه صرف اور صرف نوټیفاید چې کوم حلقه دا د کوم نه عمران خان پارلمان کې دی او هغه حلقه د میاواله حلقه دا د نور چې کوم اوس د حلقو نه الیکشن شوی دی نه پاره باندې خولا دی نه او تاغه ستره نه هغه نوټیفیکیشن شوی چې نوټیفیکیشن او شی نه داغه نه پس به بیا دا خبره کیږي چې دی کوالیفاید دی یا ډیسکوالیفاید دی او کوم د ډیسکوالیفیکیشن د آئین کوم شک چې الیکشن کمیشن اوچت کړی دی نه د هغې نه چې کوم ډیسکوالیفیکیشن نه هغه د پارلمان د باقی سیشن د پاره نه د دې وو حلقو باره کې چې کوم عمران خان په کوم باندې الیکشن کړی دی او نه چې کوم د کور مې حلقه ده دې باره کې الیکشن کمیشن په خپل فیصله کې هیڅ هم نه دی ویلې.
الیکشن کمیشن د جمعې په ورځ توشخانه کیس کې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پارلمان د څوکۍ لپاره نااهله په دې ګرځولی وو چې د الیکشن کمیشن ته رښتیا نه وویلې او خپل مالی اساسې یې نه ښکاره کړې کوم چې د الیکشن کمیشن د قانون او د پاکستان د آئین هم پر ضد کار دی. د هغې وروسته عمران خان وکیل بیرسٹر علی ظفر اسلام آباد های کورٹ کې درخواست کړی وو چې د الیکشن کمیشن د توشخانې فیصله دی وځنډوي ځکه عمران خان کرمه کې ضمنی ټاکنو کې برخه اخلي او بل په سیاسي توګه عمران خان ته زیان هم رسی. خو عدالت ورته وویل چې تر اوسه تاسو د الیکشن کمیشن تفصیلي فیصله او د هغې مصادقه نقل یا کاپیانې هم عدالت ته نه دي جمع کړې نو نه د کیس تر هغې اورېدنه کولی شي او نه تاسو لا سټې درکولی شو یعنی چې دغه فیصله دی وځنډو. وکیل علی گوہر دورانی په دې باب لوای
اسلام آباد های کورٹ سٹے هم نشو ورکول زکه چې دی اٹیسٹڈ کاپیانې مصادقه چې کوم کاپیانې دي هغه دی لګول نه وي د پی ٹی آئی ټیم نو درې ورځې ورکړې دي پی ٹی آئی لیگل ټیم ته چې تاسو دا خپل مصادقه کاپیانې په فایل او لګاوي نو دا غې نه پس بیا پاغه باس کیږي.
دا پاکستان الیکشن کمیشن د اکتوبر په شپاړسمه د پاکستان په اتو تقامی اسمبلی سوکو باندې ضمنی ټاکن اعلان کړی وي چې پکې عمران خان په شپږو بری ترلاسه کړی وو او خیبر پختونخوا کرمه این ای پنځه څلویښتم باندې ټاکنې د امنیت له وجې د ځنډولو وروسته الیکشن کمیشن د اکتوبر په دیرشمه دغلته ضمنی ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په پاکستان کې نن وکیلانو له عدالتونو څخه بایکاټ کړی دی. د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان د وکیلانو اتحادیو ویلي چې هړتال په سپریم کورټ کې د ججان په ګمارونو کې د رتبې او د زیاتې کاري مودې په پام کې د نه نیولو پر ضد کوي. دوی دا اعلان په داسې حال کې کړی چې هم نن د پاکستان سپریم کورټ د مشر عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم جوډیشل کونسل یو غونډه ټاکل شوې چې اوشي او په هغه کې به د سپریم کورټ د خالی څوکیو لپاره د ججانو پر نومونو غور کیږي. د وکیلانو اتحادیه ادا کوي چې چیف جسټس داسې کسان نومولي چې دوی په وینا جونیئر یعنی د های کورټ د نورو ججانو په مقابله کې رتبه او کاري موده کمه ده. جسٹس اتا بندیال بیا ویلی چې ټول چارې به د آئین په چوکاټ کې ترسره کیږي. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
په سپریم کورٹ کې د قاضیانو د ګمارولو پر ضد د پنجاب نه علاوه د درې واړو صوبو د وکیلانو اتحادیې نن د عدالتي بایکاټ اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر په 23 د جوډیشل کمیشن هغه غونډه رابلل شوې چې پکې به د سپریم کورٹ لپاره د نومول شوو قاضیانو په نومونو د بحث نه پس په ستر عدالت کې د دغو قاضیانو د ګمارولو منظوري ورکول کیږي. د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بار کونسل وایس چیرمین محمد علي جدون وویل چې دوی دا نومول شوي قاضیان نه مني او نن به په خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند صوبه کې کاربندي سوي.
په خیبر پښتونخوا کې خو د عدالتي بایکاټ پریکړه شوې. د بلوچستان او د سند صوبې د بار کونسل مشرانو سره مې خبرې شوې دي. د پنجاب صوبې د بار کونسل مشرانو سره مو خبرې نه دي شوې خو موږ درې واړه صوبې د نن په کاربندیز متفق یو. بل خبره دا چې د پیښور های کورټ نه د هیڅ یو قاضي نوم په دغه فهرست کې نشته. په مخکنی وختونو کې داسې هم وو چې په ستر عدالت کې د خیبر پښتونخوا څلور قاضیان ګمارل شوي ول.
محمد علي جدون زیاته کړه چې د آبادی د تناسب مطابق په کار واچ د ستر عدالت لپاره د پیښور های کورټ نه 15 قاضیان اخیستل شوی و. خو داسې نه دي شوي نو ځکه د وکیلانو ټول اتحادیې به د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه حاضرېږي. د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان بار کونسل د اگزیکټیو کمیټه چیرمین محمد ایوب ترین وویل چې د ستر عدالت لپاره د ناتجربه کار او جونیئر قاضیانو د نومونو په نومولو یې اعتراض دی او نن به په بلوچستان کې هم د عدالتونو نه بایکاټ وي.
په دې کې د سپریم کورټ خپل یو ججمنت دی الجهاد فاست کړ. هغه کې دغه فیصله شوې ده چې یا خو به سینیئر موسټ چې کوم د های کورټ ججز دی د الیویشن به کیږي سپریم کورټ ته یا سینیئر موسټ چیف جسټس به الیویټ کیږي و سپریم کورټ ته. اوس زموږ ریزرویشن دا دی زموږ خدشات دا دی موږ وایو چې تی من د خپل د مرضی کسان پر دغه باندې اخی او سپریم کورټ الیویټ کوي چې کوم ججان یا پر 15 نمبر دی یا پر 16 نمبر دی. نو موږ وایو د های کورټ ججز خو خپل ایکسپیرینس لري نو هغه د ګردو یو معیار دی د هغو ګردو قابلیت ته او هغه ګرد پر انټیګریټي وایز برابر دی. نو هغه د لا تسلیک ته واخه یو پر 15 نمبر ته تسلیکټ یو د 16 نمبر ته تسلیکټ اول څلور نمبر پرېږدي. نو دا څلورو کسانو کچیر کتابلیټي نه لري یا په دې کې الیت نشته نو بیا په کار کې پای کوټ کې هم نه ناست.
د پاکستان د وکیلانو د اتحادیو د اعتراضونو په داسې حال کې رامنځته شوی چې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله د سند های کورټ دوه ججان جسټس سید حسن اظهر رضوی جسټس شفیع صدیقی او د لاهور های کورټ جسټس شاهد وحید د سپریم کورټ 15 خالی پوسټونو لپاره نومولې دي. ستر قاضي عمر عطا بندیال د دې حقیقت سره سره چې په ستر عدالت کې 15 خالی څوکۍ دي د عالی محکمې لپاره څلور قاضیان نومولې دي. بلخوا د سند بار کونسل مشر عبدالفقار علی خان جالبانی د اکتوبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ستر عدالت لپاره د قاضیانو د نومونو په لړ کې ستر قاضي عمر عطا بندیال د عدالتي پریکړو د سینیاریټۍ د اصولو خلاف ورزي کوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده.
سند بار کونسل، پاکستان بار کونسل او په هیواد کې د وکیلانو ټولې اتحادیې په دې متفق دي چې په نمونه کې به طرفداري او اقربا پروري نه مني او یوازې به د سینیاریټۍ په اصولو مبني پریکړې مني ځکه چې دا د سینیرو قاضیانو حق دی چې ستر عدالت کې وګمارل شي.
د ستر قاضي په نومول شو کې جسټس شاهد وحید د لاهور های کورټ څلورم سینیئر جج دی او د سند های کورټ د ججانو د سینیاریټۍ په فهرست کې جسټس سید حسن اظهر رضوی په څلورم او جسټس شفیع صدیقی په شپږم نمبر دی. د روان کال د فروری راهیسې په ستر عدالت کې هیڅ قاضي نه دی ټاکل شوی. ستر قاضي بندیال د جولای په 23 په دې لړ کې د جوډیشل کمیشن غونډه رابللې وه چې په خپلو 15 نوماندانو غور وکړي خو د لخوا تجویز شوي قاضیان اکثریتي غړو رد کړل. ستر قاضي عمر عطا بندیال د وکیلانو د اتحادیو په تازه اعتراضونو سره دی ویلي خو د سپتمبر په 12 د عدالتي کال د پیل پر وخت په خپل وینا کې ویلي وو چې په عدالتي پریکړو او د عدلي په معاملاتو کې د آئین مطابق د بنیادي انساني حقوقو خیال ساتي. د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر محمد احسن بون او د پاکستان بار کونسل وایس چیرمین چودري حفیظ الرحمن د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې هم د وکیلانو د کاربندیز حمایت کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي. په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پخوانی مشر او د دې هیواد د یوې نومیالۍ وکیلې اسمې جهانګیر په نوم څلورم کانفرنس بیګا په لاهور کې پای ته ورسید. هغه د 2013 د اپریل پر 13مه د وپیښې ناروغۍ له امله مړ شوې وه. غلی جهانګیر په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره د یو پیاوړي اواز اوچتونکي په توګه پیژندل کېده. د لاهور په کانفرنس کې د بشري حقوقو فعالانو، د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، د پاکستان سپریم کورټ ځینو قاضیانو، وکیلانو او د مدني فعالانو زده کوونکو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ګډون وکړ. د کانفرنس ځینو ویناوالو په خپلو خبرو کې پاکستان پر عدالتونو او پارلمان نیوکې وکړې چې په خبرې د ادارې خپل کار په سمه توګه نه کوي. په کانفرنس کې په پاکستان کې د ورکو کسانو پر مسله هم خبرې وشوې. تفصیل شانواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د قومي سیملي غړي سردار اختر منګل ویلي، پاکستان کې به هیڅ کله د ورکو تنانو د موندلو او په جالي مقابلو کې د ورکو تنانو د غوژنو مخنیوي ونه شي. نوموړی وایي دا ځکه چې دغه مخنیوي د واکدارانو ترجیحات او یا ضرورتونه نه دي. دی وایي دا لیکل در کوم چې دا زموږ د واکدارانو په ترجیحاتو کې شامل نه دي. ترجیحاتو کې څه شامل دي؟ هغه دا دي چې نوی چیف جسټس په څوک وي، د نیب چیرمن به څوک جوړ کړو، انتخابات دي د 15 کالو پسو شو کوړان دي، آرمی چیف څوک جوړ کړو، مودی و غزو کنه، د ایس ای مشر به څوک وي. نو هم دا زموږ ترجیحات دي. په لاهور کې د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر اسما جهانگیر سلورم کلیز کانفرنس د خپل وینا کولو نه وړاندې اختر منګل په بلوچستان، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د مشکوک وژنو په شمول د ملتان په نشتره هسپتال کې د 500 نامعلومو مړو پوندرو خبرې کړې دي. دغه کانفرنس چې د اسما جهانگیر فاونډیشن او ځینې نورو ادارو لخوا په 22 د اکتوبر شروع شو، په 23 اکتوبر ختم شو. د کانفرنس عنوان په جنوبی ایشیا کې آئینی او یا قانونی بحران وو. کانفرنس کې د سپریم کورټ د جج قاضی فایز عیسی، د قام پرستو ګوندونو مشرانو، صحافیانو، د بشري حقوقو مبارزینو، وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم خبرې کړې. خبریال حامد میر د میډیا حال احوال هم بیان کړ. وی ویل پاکستان کې کله هم میډیا آزاد نه ده پاتې شوی. حامد میر وویل نه یوازې میډیا بلکې پارلیمنت هم آزاد نه ده. کامران مرتضی ناستے د او سینیٹر اعظم نذیر تارڑ دوڑ کو تنانو د پار د کمیٹی په نمائندگی بلوچستان کے د پرلتوار سره مذاکرات وکړل او پرلت ختم کو. پرلتوالو دوی ته د 500 ورکو تنانو یو لیست ورکو چې خیر دی دا پریږدی ما، عدالت ته هم وړاندې کوي، بس دا ژمنه را سره وکړي چې دا په جالي مقابله کې وژنای نه. دا غینه پسو شو هم د دوی په مخ یو سپیړ وویل شو. په هغه لیست کې یو بیګونا شاعر هم هغه وژ او مړی ورته وغورځاوه. دغه شاعر د بلوچستان اوسیدونکو تابش وسیم نومیده. د مشال ریډیو خبرونو سره سم تابش وسیم څو ورځې وړاندې د پولیسو د ترهګرۍ د څانګې وژلی او پولیس ویلو دغه مشکوک وسله وال وو. وروسته بلوچستان کې د ورکو تنانو د موندلو یو تنظیم ویلو تابش وسیم په خو ورک شوی او د پولیسو دغه داوا دروغ ده او دغه مقابله هم جالی ده. اسما جهانگیر کانفرنس 2022 ته د خپل وینا په وخت د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسی هم وینا کړې. نوموړی پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظمانو په وژنه یا په عدالتي فیصلو مرګ او وروستو په جمهوریت هم خبرې کړې. جسټس قاضی فایز عیسی وویل خلک باید اداري په نخه نکړي او په اشخاصو تنقید وکړي. که په ادارو کې ښه خلک شته نو خراب هم پکې شته. په ما د یو جج په حیثیت تنقید وکړه، سپریم کورټ ته څه ووایا، په یو جرنل تنقید وکړه، څوک چې آئین ماتوي نوم یې یاد کړه، خو په ټولو عسکري قوتونو تنقید مه کوه، یو بیوروکریټ باندې هم تنقید وکړه په نوم سره، خو د پاکستان په انتظامیه تنقید مه کوه. ښه او خراب هر ځای وي، نو راځئ چې دا ښه د خرابونه جدا کړو. دغه کانفرنس ته د پاکستان وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ افراسیاب خټک او ګڼ شمېر نور هم خبرې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کانفرنس ته په خپل وینا کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په عسکري پرېشنو او ورکو تنان هم خبرې وکړې. نوموړي په عدالتونو او پارلیمنت سخت ټکونه وکړل او ویل چې عدالت په نشتر هسپتال ملتان کې د 500 مړو نوټس نشي اخیسته، نو ګینې د ژوندو خلکو به څه فکر وکړي. دی وایي چې دا په غټه کچه د بندیزونو د جواز لپاره اکشن ان ایټ آف سیول پاور ریګولیشن په شان قانون جوړ کړ چې دی هم پکې لیکلي چې که یو څوک د هغه د ارادې په بنیاد معنی دا چې که یو څوک هسې هم ناست دی او تی ملک او بیا دا ووایي چې ده سوچ کړو چې دی به حمله کوي، نو داسې قوانین هم جوړ کړل. د سیول انتظامي قوتونو لکه پولیس او نورو سره په قانوني عملدارۍ کې د مرستې قانون په 2014 کې جوړ شوی چې ورباندې هغه وخت هم وکیلانو، قام پرست غوندونو او د بشري حقوقو مبارزینو ټکونه کړی. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنگی او ولسی راپورونه جوړوم.
د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په څیر په کورمه کې هم پرون لسګونه کسانو د امنیت ټینګښت لپاره لاریون وکړ. مظاهره چیانو د ترهګرۍ ضد شعارونه ورکول. د لاریون ویناوالو حکومت غوښتل چې د سیمې د دائمي امن لپاره تګلارې جوړې کړي. په کورمه کې په وروستیو کې د قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو تر څنګ وسلوال بریدونه هم شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې په سیمه کې د امنیت ښه کولو ته ژمن دي. طارق اورغزه رپورټ راکوي.
اردو جبا دا نارا چی مانا دا ترهگری ردوی د کرم ځای خلکو په پړه چنار کې وهلا. دوی د اتوار پورز د سیمې امنیت د ټینګښ لپاره احتجاجی غونډه کړې. په ښار کې ځای خلک په ګنشمیر کې د پاک یوت موومنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په بلنه راوتلي ول چې په لاسونو سپینې جنډې نیولي هغلتا لاریون وایستلو او بیا تر هغې پس سو ساعته د پریس کلب ودانې مخې ته پرلت وهلو. د یاد غورځنګ مشر میر افضل خان توري وای د سیمې امنیت، پرمختګ او د پښتون نسل کشي خلاف ممکنه جوړه شوې هیڅ پالیسي منلو ته تیار نه دي.
دهشتګردۍ په یو شکل کې هم اکسپټیبل نه ده. یو حکومت پالیسي هر حکومت وي، هغه هر حکومت پالیسي وي، خو مو پښتون کوش پالیسي دیمو علاقات کوم اوس ډیسټرب کیږي، دیمو تجارت اوس ډیسټرب کیږي، دیمو امن اوس ډیسټرب کیږي، دسی پالیسي بالکل متقبل نه ده.
دا مظاهره په داسې وخت کې شوې ده چې د اکتوبر پر 11 د ډنډرو له نور حسین کلی ترمن د ځمکې په سر جګړه تر پیلې دو پاس د سیمې حالات کړکیچن شوي ول. د پاړچینار عنایت علی توری وای کالونه وشول چې د ځمکو او یا نور ذاتي شخړې موجود دي چې ورباندې خونړي جنگونه هم وشول، خو حل یې نه راوستل کېږي چې دا د تشویش خبره ده.
ایمو پرمهوال پوی شوی دی، ایمو ځوانان پوی شوی دی، ایمو مشران پوی شوی دی، ایمو د سټری کورم کغه اهل سنت ده، کغه اهل تشید ده، کغه په ټول دغه خبرو پوی شوی دی. څنګه نه ورې سه پوری مسکیل کیږي په کور ده داخل ته باندې شي. ماشاءالله زر نظر دی مو، زر نظر دی مو مسایل حل کړلای شي.
کچو هم په سیما کې امن قائم دی، خو ستمبر او بیا په اکتوبر کې دوه ځله د ځمکې په سر جګړه، درې واره پر امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه او د تختول شوي یو تن حلل کړی لاش د ملاوېدو پیښې رامنځته شوي. د پړچینار مزمل حسین اغا وای موږ هم غواړو چې په امن او سکون کې ژوند تیر کړو، خو پټ تکتونه دغه ته نه پرېږدي.
د پاکستان نور والا خود پر جوړ کړی دی. مو ډیمانډ کو خپل پالیسی میکر نا ساغه شه پالیسی ایمو پختون بیل د پر تر شي مو حق لري سی بیو کو شول سی دګه کی رغو اکا بد ای بچي د برګر والا مسله وی په مو د عزت ایمو د زندګي مسله دلته جوړ شي.
په رستیو کې د خیبر پختونخوا په دیر سواد، وزیرستان، مومندو او رگزو، خیبر او کورما کې خلکو احتجاجونه وکړل او د خپل سیمو د امنیت لپاره غږ پورته کړو. د خیبر پختونخوا حکومت مخکې سوزل د صوبې امنیت ټینګولو ته ژمنتیا ښودلې او ویلي چې په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. طارق اورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ. مونږ هر ورځ نه ساته خبرونه کوو د سحر لنهو د ماخام تر شپږو.
مشال لري دور دم کو زمو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروما. په افریقایي هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبريال ارشد شریف وژل شوی دی. د هغه کونډي جویریا صدیق د ګل پروس په خپل ټوئیټر پاڼه د پولیسو لکول لیکلي چې ارشد شریف په کینیا کې وشتل شوی دی. نوموړی البته دا نه دی ویلي چې هغه دا خبر د پاکستاني او کنه د کینیا پولیسو په حواله ورکوي. خو د بلخو د کینیا نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ریسپانس سټار د کینیا د پولیسو د یو چارواکي په حواله ویلي چې د ډزو په یو پیښه کې په شناخت کې د غلطۍ له وجې یو خبریال وژل شوی دی. دغه پولیسو د افسر ویلي چې په دغه اړه به نور معلومات زر خپاره کړي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کورمه کې د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د نوماند په توګه په زمینی ټاکنو کې برخه اخیستی شي. قاضي اطهر من الله د اکتوبر په 30مه یعنی نن د خان د نااهلۍ درخواست په اړه په اورېدنه کې ویلي پر نوموړي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هیڅ بندیز نشته او هغه یوازې په قومي اسمبلۍ کې د خپلې اوسنۍ څوکۍ لپاره نه حل شوې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر پر 28مه د تشخانې مقدمې فیصله واوروله او وی ویل چې خان ورته د شتمنۍ او ډالۍ او خرڅولو په اړه ناسم معلومات ورکړي ول، نو ځکه د آئین له 3 مادې سره سم د قومي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نه اهل کوي. او اوس پر شو سندرې جادوګرې خپرونې ته د دېونه پروګرام کې رودونکو د پیښور میشتې موسیقار اے آر انور د ژوند د هنر په اړه دا خبرې او جوړې کړې ځنې سندری اوری. سلیم شهی زه هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د موسیقار اے آر انور د ژوند د هنر په اړه د خبرې او جوړې کړې ځنې سندرې اورو. نو موږ د مهال په پېښور کې اوسې خو یو وګدم د په کراچۍ کې تیر کړی ده. په کراچۍ او هم پېښور کې شاګردان لري او وخت په وخت په پاکستاني ورځپاڼو او مجلو کې پر هندي کلاسیکي موسیقي لیکنې هم خبرې شوې دي. استاد اے آر انور د سیمې سندرغاړو ته کمپوزونه هم جوړ کړي چې دا یو وی د وصال خیال په غږ اورو.
عمر می وړا شو بس سن مست دل سر عمر می وړا شو بس سن مست دل سر سن مست دل سر بس
استاد اے آر انور کمپوز مول وصال خیال اورید استاد وای پلانټ ټاټوبې ثواب دی خوده زیګیدلې او لوی شوه په کراچۍ کې دی او هم هلته اولنې دینی او هم د سکول رسمي زده کړې کړې دي اے آر انور خپل ځان خوشبخت بولی چې په لکټوب کې ورته د کراچۍ په ادبي او هنري حلقو کې د ناستې پاستې او زده کړې فرصتونه برابر شول
کله خدای نه ثواب دی اسلم خان مانې را سره پاکي او کله دی زمنګا ابای کله خدا غلي زمنګا ولې شه په سن 1950 نو مخکې کراچۍ ته تلو شفت شو او جن جا کو تعلیم او تربیت کو ټوټل زما د کراچۍ او شناخت د زما داسې جوړ شوی د کراچۍ په حوالہ باندې کنه ځکه چې د کراچۍ مکه خو دا خدای زما خوش قسمتي و چې کراچۍ هم تکي ځکه ماستر وو پرانشي او بیا هلته کې د موسیقۍ چې کوم ماحول او یا نور چې کوم ادبي ماحول وو صرف دوم ردا چې د پښتو ادب نه لکه څنګه لري پاتې شو ابتدایي تعلیم نه په معنا څنګه چې سکول جکسن بازار کې مانا کې حاصل کړی دی میټرک نه گورنمنت سټي بوي سیکنډري سکول بوټ نه مارکیټ کراچۍ نه کړی دی ایس ایم نه د ایس ایم آرټس کالج نه کړی دی بقایا تعلیم چې کوم دی نه غدا اردو کالج نه چې کوم کراچۍ نه حاصل کړی دی اسلامیات فلسفه جرنالیزم او موسیقي زما د خوښې مضامین دي دینی تعلیم میں بچپن کے دارالعلوم مسجد توحید ڈاکس تعلیمی کے ہمارے کراچی نے حاصل کرے 1972 کی دم سیکھے مزید تعلیم و تربیت دپار کے کچا میوزک آرٹ سرکل ڈاکس کالونی 1975 کے انڈیا جان میوزک آرٹ سرکل کے لیے ناگن دیا جوائن کے پدر گراؤنڈ تشکن کالونی کے ہماری کراچی 1984 کے دیا باقاعدہ انجمن موسیقاران کراچی باقاعدہ ممبر شما د دې انجمن سره چې د موسیقۍ د لوی کورنۍ گوالیار ګرانه استاد حمید علی خان چې کوم گایک دی هغه دلته کې خو بیا ډېر غټ غټ خلک لکه ملي سنا غلام علی دا خلک چې کوم دي کنه ماستر نیاز احمد چې کوم موسیقار دی کراچۍ دا خلک به پکې وو بیا د دې نه علاوه په 1985 کې مې د کراچۍ یو ډېر لوی ګروپ چې کومونو فرینډ آرټ سرکل هغه مې جوائن کړو دئی بجے اسٹیج پروگرام زمانے کے دانے گانے یہی کو ساؤنڈ وغیرہ رہو تھی تو پاکستان کی ڈفرینٹ آرسل کرنا خود باقاعدہ کی بورڈسٹ ایز اے فرسٹ سنگر تو کراچی کے پختانہ خود زیادتی دوں سرا خو لیکن دا چې د سټیج په حوالہ باندې چې دین اسه کو زمونږ چې کوم علاقائی میوزیشن زونه ای خو خو چونکہ دا مورن گروپ چې ورته وی کنه کی بورڈ او ڈرم او گیٹار او پدغه گروپ کې څنګه نه بیا زه واحد روندې د کراچۍ په ستا باندې دغه دکانو کې هم چې ما به د پښتو د سنگینګ به ما کولم او ورسره به ما کیبورډ وګورم اختیار کے نام تپوا کے زمانہ
استاد اے آر انور دبل کمپوز مو د کرن خان په غو ورید استاد وای د کراچۍ د کیماړای د سرکاري سکول دی وز د کونکي په حیثیت په غیر نصابی سرګرمیو کې برخه اخیستې ده. د نوموړي په خبره د کراچۍ په دیسی مکه د موسیقي بیلا بیلې ډلې یا کلبونه جوړول چې د وخت نومیالي استادان به ورتلل او شاګردانو به ترې زده کړې کولې. استاد زیاتوی د خپل کلب کې زیاتره د مشهورو هندي سندرغاړو سندرې ویلې.
اسکول کے اسمبلی کے وما شیرت ویل ہو اور بیا ہم جو نرب میں ہو پاکستان قومی ترانے وما لیڈنگ کو لو نظر اسفراو کا نظر کے ہوں وما اور بیا چھ بکل زمن گدا سے اس طرح تا پتہ نہیں تو زمن کو پوچھنے کے بعد رانے اور ددے دا یو دور بچے لے دا یو دا سے وقت برا گئے نہ پائے کہ ہم با کہ دا پٹے بلو کہ وما اشتا ہفتا او بیا چې کوم زمونږ د اسکول چې کوم سرګرمې وي کې اومای سره ستا دا د لیارې دا کې امنه دا علاقې چې دنده په جوړ سدونې بنگړې راځي ته تاریخي اعتبار بنگړې راځي ته مشهور ده. یو په سپورټس کې زمونږ د مانه د فوټبال وا د باکسینګ وا د فوټبال وا د دغه سدونو وکړه او بل دا په میوزیک کې ځکه چې په موسیقي کې هلته کې بیا کلبونه موږ ورته کلب وایي کلبونه ډېر وو او ماسټر آیا غلی غونته کې سړی عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں دا خدای رحم پیدا کړو د استاد سلیمان سما او استاد لطیف نو دا چانته د لیر لیر نه با ساتو دا چې دا د کیه معنی تر اتل او د دې کې بده موسیقي ډېر خسته نه چسونه د ګډل ډېر ادبی نه چسونه نه موږ سره خوا کې په کور کې انا بس موږ ته بدغه موقع ملو دی او بس بیا به موږ هم بس ناس موږ بس رښو کولو خو په هغه وخت کې ما زه خو مزد ملګرو کې چې تر لږ په زمانه مو ما به هارمونیم غوړ د هارمونیم شب به کول او درفیا د مکیش او مندې سنه لکه دا غاره به ما ویلې غلام علي او داخله کلا جگجیت او دې داډنګ راغلی هغه زمانه کې
مشال ریډیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د موسیقۍ د استاد ای آر انور د ژوند د هنر په اړه د خبري اوري. دا سندره مو د استاد په غږ کې وریدا چې کلونه مخکې د کراچۍ په یوه سټوډیو کې ثبت کړی و. نو موږ وایي د استاد د موسیقۍ د کریانی کورنۍ یا ګرانی و. ای آر انور د هندي کلاسیکي موسیقۍ څلور بیلا بیلې کورنۍ را پیژني او وایي د همدې کورنیو سندرغاړو د کار برکت دی چې زموږ د سیمې موسیقي نه یوازې ژوندی پاتې شوی بلکې د وخت له تېرېدو سره یې وده هم کړې ده.
د ګرانې په حساب باندې چې زما کوم استاد نه هغه استاد حبیب الدین خان وو کوم چې د جنوبي ایشیا کې د موسیقۍ چې کوم په دوه غټې کورنۍ دی چې ګوالیار پټیاله شمتورا کریانا دا استاد حبیب الدین خان چې دا د کریانې ګرانې وو او ډېر نامو سړی وو د دې دا سلسله خو ډېره قدیمي ده جی د دې رمبې چې کوم هغه کوم هاته باندې شوی ده برات منی نامی شخص د هندوستان هغه ناټیا شاستر بیا یو بک لیکلی چې پای کې هغه د موسیقۍ ټول دا کوم وایي نو زما ویرا دا راغونه دا سونه چې کوم دین هغه بیا په دې کې ډیسکس کړی دی دا تقسیم کړی دی نو کورنۍ خو ډېر قدیمي را روانې دي خو بیا په تیره تیره باندې په تقریبا په 1100 پوری چې کوم بیا رمبې چې بیا بل کوم کتاب راغی نه د موسیقۍ د هندوستان نو هغه رتناکر وو نو په رتناکر کې بیا دا خبره ډېر سپېڅلې ده دغه دور چې بدا د حضرت میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ هغه دور وو خو د دې نه بعد کې بیا چې کله مغلیه امپایر شروع شو د مغلیه دور چې کله شروع شو نو په دغه دور کې چې کوم نه دا کوم چې کورنۍ چې کوم دا بیا ستل شي اصل کې دا چې کوم کورنۍ دې کې شانتوراسي شانتوراسي په هندوستان کې یو علاقه ده نو دا کورنۍ دغه په دغه شانتي پټیاله دا خپل دې کې دا علاقه او دا شانتي کریانا ګوالیار دا کورنۍ چې کوم دې داز دي خپل خپل علاقو په نامه باندې چې دین دا د کشمیر دی په دې کې څه سره خلک ورشي وي د کوم په ذریعہ باندې چې مونږه دا موسیقي را رسیدلې ده دا چې دا کمزور خبره کوم نه په دغه وخت کې موسیقي چې کوم دې نو دل په جنوب ایشا کې باقاعده دی او مضمون شکل نه اختیار کړی. په یورپ کې خو دغه دغه چې ساغور چې کوم کنه تقریبا 570 بیسي نو هغه چې دینه موسیقي له باقاعده دی او مضمون حیثیت ورکړی. هغه دا هغه خبر دی د یونان خبر دی د ایتنز او بیا دی خو زموږ په جنوب ایشا کې چې کوم نه د باقاعده دی د میز پلا دا سبجیکٹ حیثیت چکم نے نہ بیا ڈے روس چکم نے نہ ورکڑے شو تک بندا سی پر 1800 دے شاو کوتے مد سارگ مدیا پر مکم پر مے کا کرتا ہے ایک نا کو ہار مد سارگ مدیا پر مکم پر مے کا سری بدری ایک نا کو ہار
هندی کلاسیکی موسیقی د کریانی کورنۍ د یو استاد پندت بھیمسن جوشی په غږ مده بندش وورید. استاد ایار انور هغه عوامل را په ګوته کوي چې په یو عام آواز او د موسیقی په آواز کې د توپیر سبب کیږي. نوموړی د سر او لے یا تال ارزښت هم په ګوته کوي. وایي هغه انسان خوشبخته دی چې قدرت ورته د سر او لے د پیژندلو استعداد ورکړی وي.
د موسیقی احاطه چې کوم ده کنه بیا په آواز باندې ده دا د آواز دغه علم دی او آواز چې کوم نه هغه دغه بیا په پوره کائنات کې په دوه حصو باندې دغه تقسیم دی. یو هغه آواز چې کوم اف یو آواز لکه ګړز یا د تندر آواز شو دا صدای مې دی دا اف یو آواز دی. او دویم چې کوم دی نه هغه آواز چې دی په یو خاص فریکوینسي باندې ایڈجسٹ وي چې د کې ترنم وي ان دا بیا د موسیقي هغه دی د موسیقي آواز دی. دا د 1200 سرونو دا درجه باندې چې کوم ده کنه د دې بیا د اساتیا د پاره بیا ټاټ نظام ته جات شي دی. ټاټ د سرونو هغه یو سیټ ته وي چې د کمی په معمولی غونډې ترتیب باندې یا د هغې پره د بدل باندې بیا راک تشکیل کیږي. نو ټاټ چې دی دا بنیاد شو راک چې دی دا بیا د دې زمینی شوه او د دې ټوټل دارومدار چې کم دی کنه هغه هم د دغه 1200 سرونو په اوتار او په چړاو باندې دی د هغې باقاعده نمونه دي لکه قائم سر شو کومل شو شت شو او تی ور شو دا تلور درجه د سرو نه دی. دا سر او داله چې دی دا د کائنات حصہ ده. د کنه چې ګور دا کائنات جوړ شوی دی کنه دا نور اوس وګمه دا باکه ده په خاص ریدم باندې په خاص ټایم باندې د دې طلوع او غروب کیږي دا ټیمپو ده. دا شانته کې د انسان خپل نبض ته وګوري او د زړه دلکان ته وګوري دا ټول څه دا په ریدم کې راځي دا په ټیمپو کې راځي دا په تال کې راځي. سر کې دی دام یو الهي شی دی دام قدرتی دی په بنی نو انسان کې دا دوه څه چې کوم دي کنه دا دواړه یو خاص نعمتونه دي. دا څه په دنیا کې ډېر خلک دي چې پای کې قدرتی لے پکې قدرتی دي لکه د ساوت افریقیا دا خلک شو یا د ایران دا خلک شي دا چې کوم بلوچ دي دا مکرانیان د دې په بدن کې په انګ انګ کې ټیمپو دي چې کله خپل رقص کوي عام یو ماشوم انا وګوره دا دا ته پورا اندامونه چې کوم نه پایو هر دم کې چلیږي خو سر سره سره چې کوم دې کنه بیا د موسیقۍ چې کوم رموز دي کی هغه ډېر انسان ضروري دي.
استاد اے آر انور د کلاسیکی موسیقۍ د بیلا بیلو ټاټونو او ترغو لاندې د جوړ شو مختلفو راګونو او راګړنو په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي د هندي کلاسیکي موسیقۍ د راګونو او راګڼو شمیر تر 200 هم اوړي، خو په اوس وخت کې د کارول کېدونکو هغو شمیر تر شاوخوا 500 رسي.
یو خو د ټاټونو د نظام چې کم دی کنه دا خو لس نه دي، خو راځي لوک چې کم دی کنه هغه لس دي. ډېر ویشوا آثار ویشوا کافی کماچ بلاول کلیان ماروا توڈی ڈھیرو اور پوروی دل اسٹارٹ میں بھی گیا دا ہری اور ٹاٹ لانڈ راجنا اور آگنے اگیا تقسیم شیو دی چیئر رہے جو لوگ کم دی کم پہ مصرف کرا دی کم پہ استعمال کرا دی ناگا پہ مشکل باندھے دو سوا چڈی زیات منگا باریک دینا سرو گورو نڈا کا پنجو چشپیتونا زیات راگونے چکم دینا اگر موجود وقت پہ استعمال کی نشتا ٹاٹ کے دینا دا ناری نہ دے اور دا ٹاٹ لاند چکم بیا راگونے دیکھنے جی اصطلاح نہ دا بیا زنانے دی دا بیا راگ نہیں دی د دې سرونو د آمیزه چې په کوم طریقه باندې کیږي کنه د دې چې کوم دا ترتیب دی د دې ترتیب په وجه باندې بیا د راغ او د راغ نه تشخص چې کوم دی هغه ظاهري کې لکه بیرو چې دا راغ نه دا او بیرو چې دا راغ دی.
اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو د هندي کلاسیکي موسیقي په اړه د پیښور میشتي موسیقار او استاد اے آر انور خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې لوی هندۍ سندرغاړي په بهروي راګړې کې جوړ دا بندش ووري زهارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخه مخه.
فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم
فلم ستار
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کوما
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې